دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله چوال په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر لنجونو او خصوص راتاو تریخوالې د بشري حقوقو نقص او ویجاړون کې بللې. یا دفتر وای په نړۍ کې له هر دریو خزو یوای کورنۍ فزیکی تاو تریخوالې تجربه کوي. د ادارې نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له خصوص راتاو تریخوالې عمدن د دوی د ژوند د ملګري لخوا کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان لنجونو او خصوص راتاو تریخوالې د بشري حقوقو نقص بولی او خبرداري ورکوي چې ویجاړون کې پایله لري او کې دشي پایله یې مرګوي. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو استازو ته سپارل کیږي. په تهران کې یو افغان ډیپلومات حامد رهګوزر څو شیبه مخکې ازادي رادیو ته ویلي ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. رهګوزر وایي ټاکل شوی چې دوی څو ساعته وروسته د سفارت دروازې وتړي. د زیاته کړه د سفارت د موټرو او نورو سامانونو ویډیو یې ثبت کړي او د ایران د بهرنوی چارو وزارت ته سپارلې. راغوزر زیاته کړه د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نورې هم زیاتې کړي. په ځانګړي ډول د تیر جمهوري نظام د هغو پوځیانو چې په ایران کې ژوند کوي. د ایټالیې د کالاباریا په ختیځ ساحل کې د پناه غوښتونکو ډوبه شوي یوه کښتۍ کې افغانان هم شامل دي. ایټالوي رسنیو راپور ورکړی چې په ډوبه شوي کښتۍ کې څه باندې سل تنه پناه غوښتونکي وو. پولیسو له دې ډلې 50 کسان ژغورلي. د راپورونو له مخې دا پناه غوښتونکي د افغانستان، ایران او پاکستان اتباع وو. د ایران حکومت افغانستان ته د تیلو د صادراتو جواز د 2 نورو میاشتو لپاره وغځاو. اسنا دولتي اژانس راپور ورکړی چې له ایرانه افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د افغان سوداګرو په غوښتنه او د تیلو په برخه کې د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ایران د تګلارو په خاطر تمدید شوی. افغانستان لا هم له ایران ډیر تیل واردوي چې پکې ډیزل د پام وړ دی. سره له دې چې ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د قبل لسمې د راتلونکي کال د وري تر ومې تمدید کړي، خو د طالبان حکومت سو واره هغه تیل بیرته مسترد کړي چې له ایران وارد شوی. طالبانو د افغانستان د صادراتو د کچې د زیاتېدو ادعا کړي. د طالبانو د حکومت صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي دمګړې د افغانستان صادرات 1.6 میلیارډ ډالر ته رسیدلي او د کال تر پایه به نور هم زیات شي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند، ایران، چین او روسیه ته شوي او د ډبرو سکاره، جوار، مالوچ او ممیزی هم د صادراتي توکي دي. ل امریکا غږ څخه خبرونه ته دوام ورکو. د پاکستان په بلوچستان کې یوې چاودنې لکټر لګه څلور کسان وژلي او څوارلس نور یې ټپیان کړي. چاودنه نن سهار د بلوچستان د بارکان سیمې په یو مارکیټ کې شوې. چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای په ځای شوي. د دې سیمې د روغتیايي چارو مسؤل پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې خلکو ته د اوخت مرګ ژوبلې تایید کړي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیه مرګونی زلزله کې د ودانیو جوړولو کې د بې پروايي له کبله 140 کسان نیول شوي. د ترکیه د عدلی وزیر باقر بوزدغ پرون وویل چې اکثره نیول شوي کسان قراردادیان دي چې د ودانیو په جوړولو کې د بې پروايي په تور نیول شوي. د ډالر پر وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت پرون 3500 تومنه نور ټیټ شو او هر ډالر په 5500 تومنه تبادله شو. د ډالر او نور اسارو پر وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت پر لپسې چټیږي او نن هم 1500 تومنه ټیټ شوه. د ازادۍ رادیو د ایران څنګه رادیو پردال راپور سره سم د روان مریض کال له پیله تر اوسه پورې د بهرنیو اسارو پر وړاندې د ایران ملي پیسې 133% ټیټه شوه. د جرمني لومړی وزیر اولف شولز نوی ډیلی ته د خپل سفر پر جریان کې هڅه وکړه چې ډاکټر لا سکړي هین به د اوکراین په وړاندې د مسکو د ویجاړون کې جګړې لامل د روسیې د منځوي کولو لپاره د لویدیز د هڅو ملاتړ وکړي. یا لکتر لګا د دې هڅې خان باندې ګرځي. شولز په نوی ډیلی کې د هین لومړی وزیر نریندرا مودي سره کتلی. مودي ویلي هین غواړي د اوکراین جګړه د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې پای ته ورسوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د طالبانو حکومت د مالیه وزارت وای د وزارت په تیر لسو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه د یو سل شپږ درش میلیونو ډالرونو زیات عواید راټول کړي دي. د وزارت د معلوماتو له مخې په دغه رد کې د افغانستان نه پاکستان ته د 2.8 میلیونو ټنو د ډبرو سکاره صادر شوي دي. د وزارت وای سوداګرو ته د افغانستان نه بهر د هر ټن سکرو مصرف تر 280 ډالرو پورې تمامېږي. په موکړې د اکرام شینواري رپورټ ده.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وی چې بهر ته د ډبرو سکرو صادراتو په عوایدو کې ډېر زیاتوالی راغلی او د روان لمریز کال په لومړی لس میاشتو کې د افغانستان په ګمرکونو کې د ډبرو سکرو د صادراتو څخه 2.3 میلیارده افغانۍ چې 1.6 میلیونه ډالر کېږي عواید ترلاسه شوي دي. د دغه وزارت ویان احمد ولی حکمل امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د ډبرو سکرو تر څنګ په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته په عمومي ډول صادرات زیات شوي چې د صادراتو خاطر لاسه شوی اوید هم په بیساری ډول زیات کړي او نږدې 2 میلیارډ ډالر ته اوید لوړ شوی دي.
سش کال تقریبا د نږدې 2 میلیارډ ډالر ته رسیدي چې دا یو بیساری لوی لاسته راوړنه ده. او دا اساسي سبب یې هغه سهولتونه دي چې د مالیه وزارت په شمول نور ارګانونو په مختلفو برخو کې ایجاد کړي دي. زموږ صادراتي توکو کې یا مدنیاتو کې یو مهم عنصر چې دی هغه د ډبرو سکاره دي چې نسبت په خواته هم په سیمه او نړۍ کې تقاضا ډېره شوې ده او هم صادرات ډېر شوي دي. یعنې روان کال 1401 کال د حمل څخه بیا تر جدي پورې زموږ د ګمرکات څخه شاوخوا 2.1 میلیونه ټنه د ډبرو سکاره صادر شوي دي چې له دې درکه مالیه وزارت 2.3 میلیارده افغانۍ ګمرکي محصول یا عواید ترلاسه کړي دي.
د مالیه وزارت وایي وی چې سکل په لس میاشتو کې راټول شوي عواید د تیر کال د همدې مودې پرتله 9.2 میلیارده افغانۍ زیاتوالی ښیي. د طالبانو حکومت د تیر کال راهیسې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات پیل کړي چې اوس مهال هره ورځ د 6000 او 10000 ټنو ترمن د ډبرو سکاره دغه هیواد ته صادرېږي. د مالی وزارت وایان احمد ولی حکمل هغو انتقادونو ته په ځواب کې چې دا وزارت پاکستان ته پارزانه به د ډبرو سکاره صادرېږي ویل چې اوس مهال له افغانستان څخه بهر ته د هر ټن ډبرو سکرو مصرف د 240 او 280 امریکي ډالر ترمنځ دی چې دغه وزارت د وی سیلې له مخې په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیې سره توپیر نه لري.
از موږ د افغانستان ریالټي ټیکس د کاریګورو پیسې د موټر کرایې بیا ګمرکي محصول دا ټول چې واخې د افغانستان د صحت څخه خوځي شاوخوا د 250 څخه تر 280 ډالر پورې یو ټن تمامېږي. موږ که فی الحال نړیوال نرخونه ته وګورو تقریبا په داغه معیار کې دي. حتی ځینې هیوادونو نرخونه تر دې کښته هم دي. نو په هیڅ صورت نه غواړو او نه هم دا د پالیسي برخه ده چې موږ کوم شی دي ارزانه یا خپل تر هغه واقعي ارزښت په کوم ارزښت باندې او خاص دي. دغه نرخو یا دغه تمام شت ته پکتو موږ خپل ریالټي ټیکسونه او ګمرکي محصول هم تاکو.
د طالبانو د حکومت د کانونو پټرولیم وزارت چارواکو د مخ ویلي چې دوی د ډبرو سکرو قرارداد د افغان سوداګرو سره کړي او افغان سوداګر به داس کړي په پاکستاني سوداګرو خرڅي. افغانستان د نور طبي منرالونو د زیرمو ترڅنګ د ډبرو سکرو پریمانه زیرمې لري چې د تیر کال د مخه وسخه یوازې دنه په دغه هیواد کې د ژمي په موسم کې د خونو د تودول لپاره کار اخیستل کېده. د اقتصاد یو استاد ایسار رضی د طالبانو د حکومت د مالی وزارت لخوا په صادراتو کې د زیاتوالي په اړه د خبرو شو شمیرو په باب شک خي او وایي چې حتی د شمیرې د دغه حکومت د مرکزی ایسایي د شمیرو سره هم یو څه توپیر لري. خغلی رضایی امریکا غږ ته ویل چې که په رښتیا صادرات زیات شوي وي نو د صادراتو زیاتېدو اغیز باید په صادرونکو بزګرانو او نورو هغو ګروپونو چې د صادراتو بهیر کې شامل دي لیدل شوی وي.
لذا ما فکر میکنم اصلا چیزی برای صادرات چیز قابل توجه نداشتیم در واقع، ولی ادعای طالبان چنین چیزی را برخلافش را ثابت میکنم. اگر در آینده بتوانیم عوایل صادراتی را افزایش بدهیم قطعا اقتصاد مردم بهتر خواهد شد، وضعیت کسب و کار در افغانستان تغییر خواهد کرد.
خونریوال بانک دروان لمریز کال د سلواغی پشپگم تو راپور کی ویلی چی په تیر 2020 میلادی کال کې د اورم میلادی کال پرتله د افغانستان اقتصادي وضعیت خو او دغه کال په 9 میاشتو کې 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت توکي بهر ته صادر کړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خبرونه درولې دي. قطر دی وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
پاکستانی رسنه او د چارواکو لکول خبر ورکړی چې پاکستان د افغانستان طالبانو ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پاکستان کې د پسرلنی عملیاتو د پیل په صورت کې د افغانستان دننه د بریتونو خبرداري ورکړی دی. د رواني فروری میاشتې په 22مه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف او د پاکستان د مرکزی استخباراتو رئیس جنرال نوید انجم په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او ولکې چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو او فعالیت په اړه د افغان طالبانو سره خبرې شوې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
له هغه وروسته چې درې ورځې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر او دغه هیواد د استخباراتو رئیس افغانستان ته سفر وکړ، پاکستان کې یو شمیر رسنیو د پاکستان د رسمي خو نامعلومو سرچینو له قوله راپور ورکړي چې افغانستان ته تللی پاکستانی پلاوی له طالبانو د تحریک طالبان پر وړاندې د اقدام کولو او د دې ډلې لخوا په پاکستان کې د پسرلنی عملیاتو له اعلان څخه د منې کولو غوښتنه کړې. راپورونه وایي چې پاکستان د اقدام نه کولو په صورت کې طالبانو ته خبرداري هم ورکړي.
نو د پاکستانی چارواکو دا وینا وا چې موږ هغه ته دا وویل چې کچری دا دوانه د دوی غوښتنې پوره نشوي، دا غوی په ضد باندې ګامونه پورته نشو او هغه دغه د سپرلی عملیات په پاکستان کې پیل کولو اعلان وکړ، نو بیا د پاکستان سره دویمه بل لار نشته سوای د دینه چې موږ به په دغه ځای کې د پاکستانی طالبانو په ضد باندې بریدونه کوو، دا غوی په ضد باندې به عملیات پورته کوو.
له دې وړاندې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د تحریک طالبان د غړو د موجودیت له امله د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ترنګلي کېدو د امکان خبر ورکړی.
I think there is
په افغانستان کې له هم د نورو ترهګر ګروپونو د غړو د موجودیت او د طالبانو لخوا د دوی لک تر لګه پټ ملاتړ په اړه شکونه موجود دي. زه فکر کوم چې په دې اړه د پاکستان او طالبان ترمنځ اختلاف زیاتیدون کیدی. پاکستان په ښکارا داسې فکر کوي چې افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان ته پناه ورکړي ده او له هغوی څخه ملاتړ کوي.
طالبانو د پاکستان د اوسنۍ خبرداري په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو له دې وړاندې څو څو ځل ترهګرو څخه د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته هیڅ ډول ګواښ نشته. پوښتنه دا ده چې پاکستان د طالبانو پر وړاندې څه ډول اقدام کولای شي.
زه دا فکر کوم چې که په پاکستان کې د تحریک طالبان د خوا تاوتریخوالی په دغه منوال دوام وکړي، دا کار به پاکستان یو ځل بیا په راتلونکي کې په افغانستان کې د هوایی بریدونو او ورته اقداماتو کولو ته وهڅوي.
نور شانون کې بیا په دې باور دي چې د طالبانو پر وړاندې د پاکستان اقدام به یوازې د ډیپلوماټیکو فشارونو تر بریده وي.
طالبانو پر حکومت سیاسی فشار راوړو. زه فکر کوم چې په پاکستان کې د افغانستان په وړاندې د کومې پوځي لارې د کارولو امکان نشته.
افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ د تللی پلاوی له سفر وروسته د پاکستان د باندنیو چارو وزارت ویلی چې دوی د طالبانو سره د تحریک طالبان پاکستان او داعش لخوا په زیاتی دونکو غواخونو خبرې کړي. خود دې برخلاف د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر له دفتر خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې طالبانو له پاکستانی پلاوی په تورخم او سپین بولدک افغانانو ته د تګ راتګ لپاره د لازم او اسانتیاو درامنځته کولو غوښتنه کړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجونه تر نهه بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
د افغانستان امریکایي پوهنتون چارواکي وایي د طالبانو د واکمنۍ وروسته امریکایي سوداګرو له دغه پوهنتون سره مالی ملاتړ بند کړي. د امریکایي پوهنتون د افغانستان څنګه مسولین په امریکا کې د میشتو افغانانو غوښتي چې د پوهنتون نه مالی ملاتړ وکړي سو د افغانستان ځوان نسل خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. پام وکړئ د رپورت ته.
د 2021م کال د اگست 15مه د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د لوړو زده کړو مسیر یو ځل بیا بدل شو. طالبانو د نجونو پر مخ د پونتون دروازې وتړلې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي هم وتړل. له دې ټولو محدودیتونو سره سره امریکایي پونتون چې د افغانستان په کچه یو معتبر نړیوال پونتون ګڼل کیږي خپل تعلیمي بهیر ځنډولای نه دی. د پانتون مشان وایي چې دوی اوس هم په افغانستان کې محصلین لري چې د قطر نه استادان ورته سبق وایي.
We really need the diaspora to
موږ د امریکا مشر افغانانو مرسته واقعا ارتیا لري چې په افغانستان کې زموږ د محصلین ملاتړ کوي. موږ په افغانستان کې د نننه تقریبا شپږ سو محصلین لري چې آنلاین زده کړې کوي. نور څوک نشي کولی هغه څه چې امریکایي پانتون په افغانستان کې کوي.
د مرستو د راټولولو او په افغانستان کې د لوړو زده کړو د راتلونکو پاړه د تیرې پنځشنبې پورز د امریکا په ورجینیا ایالت کې د پانتون مشرانو له امریکا مشر افغانانو سره یو غونډه لرله. د غونډې سمبالونکي وایي چې دوی د تعلیم د زمینه په برابرولو له افغانانو سره بحث کوي.
په افغانستان کې اوس د تعلیم وضعیت ناوړه دی. هغه څه چې په خبرونو کې اورو خوشنوونکي دي، خو زموږ مخه دا ده چې خپل محصلینو ته په لوړ کیفیت د آنلاین زده کړو زمینه برابر کړو او د پوهې ډیوه بل وساتو. موږ نه پوهیږو چې بیا به څه پیښیږي، خو موږ خپله هیله مندي لرو. افغانان جونې خپل هیله له لاسه مه ورکوي. دا ډیره ساده ده چې په سخت وخت کې هیله وبایلو چې سهار له خوبه پاڅې او ښوونځي ته تللی نشي. دا ډیره خوشنوونکې ده. یو ټولنه هله نیکبخته کېدای شي چې په تعلیم سنبال نارینه او ښځې ولري.
د شمیرو لمخې په 2001 کال کې د طالبانو د لمړۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د دولتي پانتونونو ترڅنګ یو څلو څلوېخت خصوصي پانتونونه تاسیس شوي چې زرګونو نجونو او هلکانو پکې زده کړې کولې. افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له ثانوي او لوړو زده کړو څخه بې برخې دي. امریکا کې میشت افغانان وایي چې د خپلو ځوانو وطنوالو د تعلیم لپاره تر خپلې وسې همکارۍ ته چمتو دي.
ما بسیار برای ما مهم هست و خیلی هم خوشحال هستم که ما مجهز به یک دایاسپورای بسیار بزرگی در حداقل در این منطقه واشنگتن دی سی هستیم، به خاطر که همین دایاسپورا هستند که با پالیسی سازان در تماس هستند، با سیاست گذاران در تماس هستند، با کسانی که میتونن روی آینده افغانستان تأثیر بگذارن، روی سرنوشت مردم افغانستان در داخل تأثیر بگذارن، اینها در تماس هستند.
یک چیزی که در وطن ما همیشه کمبود بوده اینمی بوده، در مخصوصا در 34 سال گذشته که تحصیلات به اندازه کامل برای هر کس نبوده و مخصوصا در چند سال گذشته بیخی کمتر شده. سو از همین نگاه و هر چقدر زیادتر ما بتونیم کمک کنیم، تشویق کنیم و از خارج و از دولت‌های دیگه که بتونن کمک کنن و این اجازه رو بتن امکانات زیادتر کنن برای جوانان که تحصیلات کامل‌تر داشته باشن.
طالبانو تر امر رسانی پورې د نجونو خونزی او پانتونونه بند کړی دي. د خونځو له بندیدونه څه باندې 1500 ورځې او د پانتونونه څه باندې 3 میاشتې تیریږي. د ټولو سترګې په سرلی ته دي چې طالبان به خپل پریکړه بدل کړي، خو دغه هیله مندي ډیره کمرنګ ده او ګمان نه کیږي چې تعلیمي مراکز دي د نجونو پر مخ خلاص شي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
په اوکرين کې د روسي جګړې د پاکستان ستونزې هم زیاتې کړې. د رپورت په اساس د پاکستان په وارداتو تړلې اقتصادي د بیو د لوړېدو سره مخ شوې. د اوکرين د جګړې یو کارلوس اسلام آباد نه یوازې د روسي په اړه بې طرفه ډیپلوماتیک دریسته دوام ورکوي، بلکې هڅه کوي د ارزان انرژي د ترلاسه کولو لپاره د مسکو سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي. په موکړي د رپورت ته
اوکراین کې د روسیې جګړې د علي حسنیان هغه پلان خراب کړ چې په بهر کې په وړیا توګه د تیب زده کړې کولې. حسنیان د هغو سلګونو پاکستانی محصلینو له جملې څخه و چې اوکراین ته د روسیې د ټانکونو د ننوتلو په مهال له اوکراین څخه وتښتېدل.
زه په اوکراین کې د شرایطو له امله له هیچ چا سره په اړیکه کې نه یم. ما پاکستان کې هم په تیب پوهنځي کې د شاملېدو غوښتنه وکړه، خو دلته لوړو نمرو ته ضرورت و چې له امله یې بریالی نه شو.
په نړیواله کچه د روسیې جګړې پاکستان د وستونځمن حالت سره مخامخ کړی دی. تیر کال کله چې روسیې په اوکراین خپل ټانکونه ورمرش کړل، په ماسکاو کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې انځورونو اسلام آباد شرمنده کړ.
همدارنګ پاکستان د هغو ځنو نورو هیوادونو تر څنګ ودرېدو چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لغندلو یې ډډه کوله.
I think the broader dynamic was
zama panster lamal da che pakistan ghoxtul lo tul ustur qudratuno sara khiyadi ki wasati da pukhtana pasal ki le chin sara da amerika da siyalai padwan raport sho khuza fikr kum che da khabara par zaiwa che mung gwaadu da amerika chin rusiye aw no tul qudratuno sara khiyadi ki walaru
پاکستان د خوراکي توکو د کمښت له امله له روسیې څخه د غنمو واردات زیات کړي دي او بالکل هغه ډول چې گاونډي هیواد هند له ماسکو څخه د ارزان انرژي واردات په بیساري ډول لوړ کړل. پاکستان د روسیې د تیلو او غازو د تخفیف غوښتنه هم وکړه. دواړه خواوې ښایي د مارچ د میاشتې په وروستیو کې یوې رسمي موافقې ته سره ورسیږي. په پاکستان کې د اوکراین سفیر مارکیان چوچاک وایي د جګړې په مهال له روسیې سره سوداګري او د اسلام آباد د بیطرفه پاتې کې دوه پالیسی په نهایت کې له ماسکو سره مرسته کوي.
یو
مسؤل هیواد باید له دې حقیقت څخه سترګې پټې نه کړي چې له روسیې سره د سوداګرۍ په برخه کې ممکن د تیلو د پیسو له لارې د جګړې ملاتړ وکړي.
اوکراین چې پاکستان ته د غنمو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، د جګړې له پیلې دوه اړخیزه سوداګري 3% کمه شوې ده، ځکه چې صادرات د روسیې تر بریدونو لاندې راغلل. خای چوچک وایي که پاکستان د اوکراین پر ضد روسي يرغل وغندي، دا په دې معنا نه ده چې د لویدي زلاس پوڅي بشي، دا خای د خپلواک دولت دریځ وي. غورځنګ د امریکا غ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا په سیاتل ښار کې د افغانستان د لیکوال په قصي جوړ شوی مستند فلم ننداري ته وړاندې شوی. دا فلم د 1000 سپلندډ سنز په نوم دی او په کې د دوو افغانانو خزو ژوند ته کتنه شوې. پام وکړئ د رپورت ته.
د خالد حسینی ناول چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د دوو افغان خزو پر ژوند لیکل شوې، تیر تاریخ ته یوازې کتنه نه بلکې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوسره په دغه هیواد کې د خزو د سخت ژوند یو ډول انځور دی. د دې ناول پر بنسټ د جوړیدونکو اوپرا ډایریکټر رویا سعادت وای د چاري د اوپرا هنري کار سخت کړي.
موږ یو خو د افغانستان هغه خولي بڼګورو رنگونه ژوند لپاره د خلکو خوشاله یعنی په ځانګړي ډول هغه وخت چې خلکو ازادي لرله، بیا کورنۍ جګړه پیل شو او طالبان راغلل.
په 2021 کال کې افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واک ته رسیدلو د زرو ځلیدونکو لمرونو د ناول کیسه یو ځل بیا تکرار کړه.
اوس مهمه دا ده چې د افغان ښځو په اړه د عاطفي د ښځو د توانمندۍ او د هغه ښځو چې دغه ارزښتونو لپاره مبارزه کوي په اړه خبرې وشي او هغه منعکس شي.
رویا سعادت وایي غواړي د اوپرا له لارې د افغانستان د ښځو اوسنی ژوند تمثیل او امریکایانو ته د افغانانو ناوړه حالت وښيي.
موږ د امریکا په متحده ایالاتونو کې خلکو ته ښایو چې د خلکو ترمنځ اړیکه موجوده ده او دا د زړونو اړیکه ده. دا هغه ډول تړون نه دی چې تل زموږ د حکومتونو ترمنځ و، دا د خلکو اړیکه ده او هم دا لامل دی چې زما دا شیبه خوښه ده.
د دې اوپرا تنظیمونکي وایي چې د امریکا د واشنگټن ایالت سیاتل ښار اوپرا لپاره د دې غیر عادي اوپرا موخه نه یوازې د افغانانو بد ورځ نړۍ ته ښودل دي، بلکه پټوله کې د افغانستان کلتور ته وده ورکول دي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درول دي. خو تاسو کولای شئ زمون پښتو خبرونه پر لاندې صفو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شئ. ما خامنه پښتو خبرونه پر 2340 2015 9015 10590 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2940 9915 او ساسغه یا صدای شما خبرونه پر لاندې صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي. کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د پولیو په وړاندې چټک مبارزه روانه ده چې د غوارس په افغانستان کې مهوشي، خو لا هم د تخار ولایت په اوشمیر لري پرتو سیمو کې خلک د واکسین کولو انکار دي. اشک الله جلال زوی د تخار نه رپورت شلیکلی.
د طالبانو د روغتیا وزارت نړیوال بنسټونه په دې وروستیو کې ځان د پولیو مهو کولو ته نږدې بولي، خو لا یو شمیر داسې سیمشته دي چې د دې چټک مبارزې د لارې خنډ کیږي او ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه ورکوي. داسې منکري کورنۍ د تخار ولایت په یو شمیر سیمو کې هم شته دي. د دې ولایت یو قومي مشر عبدالرحمن منګل آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل کمپاینونه باید پرله پسې او پراخ شي، ځکه یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته واکسین نه ورکوي او هغوی ته باید عامه پوهاوی زیات شي.
څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، ګوزان یو لا علاج ناروغي ده، د نظافت او واکسین پرته نور علاج نه لري او موږ جدي موضوع ته خپله توجه لرو. له حکومت او عامه روغتیا وزارت او نړیوالې ټولنې څخه زموږ هیله ده چې لرې پرتو سیمو کې په دوامداره توګه واکسین او ګرځنده سیار ټیمونه ولېږي او عامه پوهاوی خلکو ته ورسوي.
د امیر روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړلو مرکز په خوانی مسول ډاکټر ګل خان ایوب د داسې کورنیو په اړه چې ماشومان ته واکسین نه کوي او سرنګ د ویروس د مهو کولو پروسه ګړندې شي، امریکا غاک ته ویل
د عامه ذهنیت جوړولو لپاره زما په انوره لار داده چې دینی عالمان د خپل ممبرونو د لارې ټولنې ته د پولیو په اړه پیغامونه وړاندې کړي. همدارنګه په خونځوي کې د ښوونکو او زده کوونکو د لارې د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه لازم معلوماتونه ورسوي. د رسنیو د لارې د پولیو په اړه ټولنې ته د واکسین پیغامونه وړاندې شي او په روغتونونو او روغتیايي مرکزونو کې د سکرینینو په بڼه ټولنې ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه لازم معلوماتونه وړاندې شي.
د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ اوسیدونکو امینه وای په هر ډول شرایطو کې باید ماشومان له واکسین پاتې نشي او د ګوزن ویروس د مهو کولو لپاره کورنۍ باید خپل مسؤلیت ترسره کړي او په کمپاینونو او لاغې بعد په روغتونونو کې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي.
زه درې اولادونه لرم. تیر سال چې زما کلی ته کله کمپاین راغی نو ما ونش کولای خپل ماشومان واکسین کم، نو ځکه زه یو ښوونکی هم یم، بیا مې هغو کلینیک ته ویور غو واکسین میکر. نو ما اندر او پلارونه باید ډېر کوښښ وکړي خپل ماشومان واکسین کړي تر څو ګوزن دې ونه وهي او وجود یې د دغې ناروغۍ په مخ کې وقایه شي.
د عامې روغتیا وزارت د پولیو له منځه وړلو د بیړني مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومین وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کوي او تر څنګ به یې له مختلفو سیمو محیطي سیمپلونه هم واخلي او معلومه به کړي چې کومې سیمې خطرناکې دي.
ټول هغه واکسین او د غیب برخه کې مو د دوی کورنۍ لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو چې هغه د سوشل میډیا، پرنټ میډیا او د مشرانو لخوا نه ترسره کیږي. همدارنګه د سرویلانس سیستم د قوي کولو لپاره مو پروګرامونه لرو. هم کوشش کوو چې سیمپل په وخت انتقال او تشخیص وشي.
په داسې حال کې چې افغانستان د تیرو څو کلونو په پرتله د ګوزن تر ټولو کمې پیښې لري، کوشش دا دی چې ویروس مهو شي او د مهو کولو یوازینی حل ماشومانو ته د دوه ساسکو واکسین رسول دي. اشق الله جلالزوی، امریکا غږ، آشنا رادیو، تخار.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.